په پیښور کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. ز شاین بنری مو تاسو ته مشال لیډو په دایو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. د قبایلی سیمو نه د پارلمان غړو د حکومت نه د ترقیاتي کارونو لپاره د ډورو پنګو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم ګیلانی ویلي د حافظ سعید په سر د انعام کې خودونه وړاندې امریکې باید د پاکستان سره تماس نیولی وي. او په پیښور کې نړیوال ادبي کانفرنس نن پیل شوی دی. دغه راپورونه به راته وړاندې کوو. خوړمبې ورځو لیاستا چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د افغانستان د کونړ ولایت د سولې شورا د دفتر مشر مولوی محمد هاشم منیب نن په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د دفاع پاکستان ډلې د هیواد په مختلف ښارونو کې د امریکا لخوا د حافظ سعید د نیولو لپاره د انعام اعلان پر ضد مظاهرې کړې. او د بلوچستان په کوټه ښار کې یو ځایي پیش امام او د جمعیت علما اسلام غړي مولانا قاسم شاه د ناصرګند کسانو په ډزو کې وژل شوی. د افغانستان د کونړ ولایت د سولې شورا د دفتر مشر مولوی محمد هاشم منیب نن په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی دی. په برید کې د مولوی محمد هاشم زوی او یو ساتونکی هم وژل شوی. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي ریډیو ته وویل چې مولوی محمد هاشم منیب چې په سیمه کې یو تکړه عالم وو او د تیر یو کال څخه یې د سولې د ولایتي دفتر مشري په غاړه درلودله. نوموړي د جمعې د للمانځه نه وروسته له جماعت څخه د خپل کور په لور روان وو چې په لاره کې پرې ځانمرګي برید وشو. مولوی محمد هاشم منیب د کونړ ولایت د وټاپور ولسوالۍ اوسیدونکی وو چې د شوروي اتحاد پر خلاف د جهاد پر مهال په سیمه کې د حزب اسلامي قومندان وو. د یو شمیر مذهبي او سیاسي ګوندونو ډلې دفاع پاکستان د هیواد په مختلف ښارونو کې مظاهرې کړې دي. د دفاع پاکستان کونسل مرکزی غړي یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې په کونسل کې شامل یو ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید د نیولو لپاره د امریکا لخوا د انعام اعلانونو پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي. د امریکا د بهرانو چارو وزارت د تیر ګل پورس د ناقانونه ګرځولې شوی ډلې مشر حافظ سعید د نیولو لپاره د لس میلیونه ډالرو انعام اعلان کړی وو. پاکستان ویلي چې د حافظ سعید پر ضد قانوني کاروایي لپاره دي پاخه ثبوتونه ورکړی شي. د قندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو ټانکر کې د اور لګیدلو له امله لس کسان سوځېدلي دي چې و کسان پکې مړه دي. د قندهار د مطبوعاتو دفتر مسؤل جاوید فیصل د پیښې په اړه مشال لیډیو ته وویل
پنجوایي ولسوالۍ څخه قندهار ښار ته پر لاره د خولي مانده په سیمه کې یو پولیس موټر او یو ټانکر موټر سره ټکر شوی. پولیس دواړه مشران چپه شوي او اور بل شوی دی چې پیل کې اووه تنه شهیدان شوي او درې نور زخمیان دي. په شهیدانو کې یوه ښځه هم شامل ده.
پولیس وايي په پیښه کې وسله وال لاس نه لري. د بلوچستان په کوټه ښار کې نن ماسپخین یو ځایي پیش امام او د جمعیت علما اسلام غړي مولانا قاسم شاه د ناصرګند کسانو په ډزو کې وژل شوی. د سریا پولیسو په وینا مولانا قاسم شاه د سریا برما هوټل په سیمه کې د نورانی مسجد امام وو او د جمعې له لمانځه نه وروسته کور ته روان وو چې ناصرګند وسله والو پرې ډزې وکړې. پولیس اتوی برید کوونکي له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. په بلوچستان کې له تیرې سمودې راهیسې د هدفي وشونو په ترڅ کې له شیعهګانو سره سره سنی علما هم په نخښه کېږي. تر دې دم د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړې او غوښتنه یې کړې چې فاټا کې روان ترقیاتي کارونو سرته د رسولو لپاره دي فنډز زر تر زر ورکړي. اسلام آباد کې وزیر اعظم ګیلانی سره ملاقات کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو غوښتنه وکړه چې راتلونکي بجټ کې د فاټا لپاره ترقیاتي بجټ زیات کړي شي. د ملاقات په اړه د اورګزو ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي جواد حسین مشال ریډیو ته وویل
کومو علاقے نامینیٹ شوی دی ایٹ یونیورسٹی پر پڑا چینار دے اگر علاوہ میڈیکل کالج سکون دے گا بجور تا شوی دے او فاٹا کوم یونیورسٹی سے فر کوارڈ بن شروع دے لیٹن موٹولو ایم این ایس طرف نا فاٹا سیکریٹریٹ تنوڑ دی صرف فنڈنگ خبر ابھی وی فنڈنگ کی مدہ خبر اور تکڑی دے پیجے تو سو فنڈو برابری ہوتا او کو وزیر اعظم سے بندو ویلو انشاءاللہ گتا بوم فنڈنگ کو
جواد حسین زیاته کړ چې وزیر اعظم ته د قبایلی سیمو د دورې بلنه ورکړې ده چې په جواب کې ځمانه کړي چې ډیر زر باید د سیمو دوره وکړي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. په پیښور کې نن د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس پیل شوه دی. د پښتو نړیوال ادبی کانفرنس، د پښتو ادبی چمنټل او د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت د سوري لاندې ترسره کیږي. د پښتو نړیوال کانفرنس د پرانستې په موقع د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویل
زمونږ حقیقی تاریخ مونږ د خلکو د سترګو نه پناه شوی دی. زمونږ تهذیب، زمونږ ثقافت د مخصوص مفادات لپاره خلکو د خپل ځان لپاره ارضی او آرټیفیشل جوړ کړی دی. مونږ اوریجنل شکر ښکاره کوو، نو چې کله پښتنو ته خپل حقیقی د خپل ثقافت، د ادب، د خپل تاریخ شکل ښکاره شي، دی کې به یو قوت راځي او دوی به د موجوده حالاتو مقابله کولی شي. لازمی خبره چې دهشتګردۍ سره هماغه خلک مقابله کولی شي کوم چې په ذهن باندې او په ثقافت او په قوم او په تاریخ پوره دی.
دا پښتو نړیوال کانفرنس با دو ورځې دوام لري او د افغانستان، جرمنی، برتانیا، امریکا او د خلیجی هیوادونو نه د پښتو ادیبان، کارپوهان او شاعران ګډون کوي. د امریکا لیکوال ګریګ مارټیسن چې مشهور کتاب تھری کپ آف ٹی لیکلی وو، په خیریه ادارې کې د مالی بې انتظامی پلټونو کې د یو میلیون ډالرو په ورکولو سلا شوی دی. مارټیسن چې د خیریه ادارې سنټرل ایشیا انسټیټیوټ شریک بانی دی او دا اداره په پاکستان او په افغانستان کې سکولونه جوړوي. مارټیسن د ادارې د بورډ د غړیتوب نه هم استعفا ورکړی ده. د دې ادارې په اړه عدالتي پلټنې د مونټانا ریاست سارنوال په وینا شروع شوې وي. او رسته خبر ده د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ ځانګړي استازي کوفی انان پرون د زیارت په ورځ ملګرو ملتونو ته ویلي چې په شام کې د مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنې وړ رپورټونه دي. باوجود دې چې شام حکومت ادا کوي دوی په جزوي توګه د آبادۍ څخه د پوځیان وستلو کار پیل کړی دی. د دې محل د مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې ګلایز باندې کول پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. د قبایلی سیمونه د پارلیمان غړو د حکومت نه د ترقیاتی کارونو لپاره د نورو پنګو غوښتنه کړې ده.
چې کوم کیډیټ کالجونه دی هغه کار او کچې څوره کار شوه دې ته سپیډ ویل کلیر شي، ای ډی پی فاندز دې زر ریلیز شي، چې دا کوم کورونه روان دي زر دې زر مکمل شي.
وزیر اعظم ګیلانی ویلي د حافظ سعید په سر د انعام کې خودون وړاندې امریکای باید د پاکستان سره تماس نیولې وي.
حافظ سعید په اړه چې کمپیوټري ثبوتونه وي نو هغه د منګ تر اکړه شي.
ولسمشر زرداری د اتوار په ورځ هندستان ته ځي. دا دوره څومره اهمیت لري؟ او په پیښور کې نړیوال ادبی کانفرنس پیل شوی دی. په دغه موقع د وینا په وخت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویل
چې کله پښتنو ته خپل حقیقي د خپل ثقافت، د ادب، د خپل تاریخ شکل ښکاره شي، دی کې یو قوت راځي، ذهني هماهنګي به راځي.
د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپور نه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رز زمونګړم بیره پورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد وای د نور ملکونو خلاف د جګړې لپاره نه کارول کیږي. هغه د خبره په داسې محل کړی چې راتلونکو میاشت نړیوال د افغانستان پاړه په شیکاګو کې غونډه لري. امریکا وای په دې غونډه کې یا لدی مخ کې به د افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کی. په دغه موضوع د بشیر ګواخ راپور ته وګورو.
د رویټرز خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول الجزیره ټی وی سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر پاکستان با د ډرون بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه وکارول شي ویلي چې له 2014 کال وروسته به د هیواد خاوره د هیچا په ضد نه کاریږي. د یادونې وړ ده چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران به راتلونکي مئی میاشت کې له افغانستان څخه له 2014 کال وروسته د بهرنیو پوځیانو د وتلو او د دې هیواد د امنیت په اړه په شیکاګو کې سره کښېني. امریکا ویلي وو چې یا خو به په دې کانفرنس کې او یا هم له دې وړاندې د افغانستان سره له 2014 کال وروسته هلته د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو او اوږدمهاله اړیکو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. زلمی رسول دغه بیان په قطر کې ورکړی. نوموړی هلته د قطر د حکومت سره د طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر لپاره د سیاسي دفتر او پر نورو اړوند موضوعاتو د خبرو کولو لپاره تللی و. د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وایي افغانستان همیشه ویلي خاوره به د نورو په ضد نه کاریږي خو ګاونډیان هم باید ژمنه وکړي چې اروپا کې به نه ساتي. هغه د زلمی رسول خبره د پاکستان خوشحالولو بلله او زیاته کړه
تر دغه وخت پورې چې د شمسي اډه تړل کېدل د درون عملیات د افغانستان د خاورې څخه نه کېدل، دا د هغه ځای کېدل، دا د پاکستان او امریکا په موافقه پورې اړه لري. ولې د پاکستان استخباراتو خپل شین ګروپ ورته لګولی و د دوی په اجازه دا عملیات کېدل. ولې کله چې د پاکستان بن لادن پیدا شو، پاکستان رسوا شو، امرو یې ورېږدېدل، د دې د جواب دپاره اساسات څرګند کړي، په احساساتو یې د امریکایانو د شمسي اډه ور وتړله او د ترانزیت لارې بند کړه.
امریکا ویلی چې له 2014 کال وروسته به عملیاتي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو د پوځي استخباراتو او افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره به وړې ډلې لا هم پاتې شي. یونس فکر وایي د امریکا سره د تړون ډېرې برخې لوستي د افغانستان په ګټه دی او باید زر تر زره لاسلیک شي.
په ستراتیژیک تړون کې تر هغه ځایه چې ما دا متن مطالعه کړی دی او خپل د افغانستان حکومت تر دا سولې تر جرګې د مخه وویل چې اویا اتیا فیصد تکمیل شوی دی، هغه تکمیل شوی ما مطالعه کړی. هلته د نظامي مسایلو یوه دوې ماجی دي، نور ټول د متقابل همکاري چې امریکایان څه ژوند اخلي، د اقتصاد په تقویه کې، د بازار په تقویه کې، د شی حکومتداري په تقویه کې، او افغانستان څه ژوند اخلي چې څنګه به د انتخاباتو سیستم شفاف ساتي، دیموکراسي، بشر حقوق، د ښځو حقوق به براتي.
د سیاسي چارو یو بل څېړونکی ودیر صافیه وایي د افغانستان لپاره د شیکاګو د کانفرنس مهمې لاسته راوړنې له 2014 کال وروسته د نړیوالو د مرستو د ژمنتیا او د امریکا لپاره د اتحادیې هیوادونو لخوا د دغه وادو د پوره کولو د بار پوچتولو کې ملاتړ کول دي.
تړون باید د شیکاګو د کانفرنس مخکې امضا شي. ټول د ناتو غړي او هغه مهمه رهبری آیات د نظامي او ملکی یو ځای کیږي او هغوی به د افغانستان د آینده پروګرام باره کې چې دوی څه کولای شي، څه باید وکړي، د اقتصادي لحاظ، د امنیتي لحاظ او د مرستو د انکشاف د لحاظ یو څه چې مسلمه ده چې هغه باید وشي، هغه د آینده په باره کې د دوی مطلب ستراتیژي کړنې به څه وي او بیا به مطابق د هغې دوی رفتار کوي په آینده کې. په دې سیمه یوازې امریکا د ټولې دنیا مسؤوله نه شي کېدلی.
د امریکا په شیکاګو ښار کې دا کانفرنس د مئی د میاشتې په 21 او 22 نیټه کیږي. امریکایي ځواکونو تیر کال د همدې میاشتې پر دوهمه د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې ووژه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو نه د پارلمان منتخب غړو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمو کې د روانو ترقیاتي منصوبو د پوره کولو لپاره دوی ته زر تر زره پانګې ورکړې شي. په دغه اړه د اسلام آباد نه احمد الله نور تفصیل راکوي.
د فاټانا منتخب د قامی اسمبلی او سنت ممبرانو تیر ماخام د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات وکړو چې ورسره د فاټا په حالاتو خبرې اترې وکړې. د فاټانا منتخب ممبرانو د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه مطالبه وکړه چې قبایلی علاقو کې ترقیاتی منصوبې مکملولو لپاره د فنډ زر تر زره جاری کړي شي چې ورسره نه صرف په سیمو کې ترقیاتی کارونه په وخت مکمل شي، بلکې خلکو ته روزګار موقع هم ترلاسه شي. د اف آر کوهاټ نه منتخب سینیټر عباس خان مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم نه صرف ترقیاتی فنډ زر تر زره جاری کولو مطالبه وکړه، بلکې راتلونکي بجټ کې د ترقیاتی فنډ زیاتولو مطالبه هم وکړه.
د علاقې ترقی لپاره او چې کوم کریډیټ کالجونه دي هغه کار اور مخکې راتلن، لکه چې څوره کار شوه د سپیډ ویډ کلیر شي، ای ډی پی فنډ دې زر ریلیز شي، چې دا کوم کورونا روان دي زر دې زر مکمل شي.
د اورګزی ایجنسی نه د قامی اسمبلی ممبر جواد حسین مشال ریډیو ته ویل چې فاټانا منتخب ممبرانو د وزیر اعظم نه قبایلی سیمو کې جوړیدونکو میډیکل کالج، آی ټی یونیورسيټي او فاټا یونیورسيټي لپاره د فنډز غوښتنه وکړه.
جواد
حسین وینا وا چې وزیر اعظم ته د قبایلی سیمو د دورې هم ویل چې دا شان د خلکو اعتماد بحال شي.
فاټا باندې دا ډسکشن وشول دی ایجنسی ته یو دوره وکړو، خبره به فار ایگزامپل پټ شینار
تلی شي پی ایم صاحب کیسی گزی کے حالات ہم ٹھیک تھی خلق ہم اپس شوی دی بجور کے مالات برابر دی نمو دل سے رہیو ایجنسی تک ایوہ دورا وکی اندخا خبر لے خلق اعتماد من سشی اگر بی اخفل دیبار انہوں نے روخ تلو سو برکل مطر انہوں سے کسی نیشتا دی دو سر بزر ڈسکس کم تا سکوم ایجنسی دی نیانو تا سب مال سر وزم اندسا لارشان
یادون ورد دا چی وزیر اعظم گیلانی سر ملاقات کون کی ڈلہ کے سینیٹر عباس خان سینیٹر ہدایت اللہ سینیٹر نجم الحسن سینیٹر محمد ادریس اور سینیٹر صالح شاہ نے علاوہ فاٹا پارلمانی لیڈر منیر اورگزئی سرحدی امور و وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ سجاد حسین توری جواد حسین او نور الحق قادری ہم شامل وو احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
منزنی سپاش پک سوائی ویش
شارٹ ویوز دو لزرا یو سلو دیر
سڑے مشیدہ مشال دا مشال ریڈیو خبرونی پا میڈیم ویوز یا منزنی سپاش پک سوائی ویش
پا لندو سپو یا شارٹ ویوز دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سو آتیا او پینز لزرا و سو شپیت کلو هرتز
او دا انٹرنیٹ للاری مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے پاکی صافی آوری دائشی
دا پاکستان اولس مشر اسف علی زرداری با دا اتوار پورز ہندوستان تزی دا ہندوستان دا دورے پا موقع باندی با اولس مشر دا ہندوستان دا وزیر اعظم منموہن سنگھ سره ډوډۍ خوري او داغه سره با د دواړو هیوادونو پاړي کو باندې خبرې ترې کوي دا دوره څومره اهمیت لري دا پوښتنه مې په پېښور پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو پروفیسر او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت مخې ته کې خوده هغه څه داسې وویل
اسپا پتا دے کی پاکستان عموماً پاکستان او د هند د تعلقات په وینا په متعلق دا وینا کې دلا چې عموماً د پاکستان خارجه پالیسی د ترکی لا د غربي سرحدونو نه شروع کیږي او پاره تمامېږي اوس په داسې صورتحال کې چې مثال زمونږ یو طرف ته امریکای سره تعلقات تر خواله دی ورکه بل طرف ته بل سرحد کې چې کوم دی اخ طرف تمنګ خواته هم ګډبړې وي سب په یو طریقې په بل حواله سره هغه شروع وي بیو ریاست چې کوم دی لا یو حکومت دا ټول شی نه په یو ځای باندې نشي ولې ځکه کستا ستیا چې د روس مداخله او انقلاب هغه په وختونو کې هم زیرله کوم دی سړي هم دا کوشش کاوه چې هند سره هوا نخلي په یو بهانه په بل بهانه کله به هغه باندې لاړو کله به بل بهانه باندې لاړو اوس ما په هغه باندې د دې اثر نه صرف دا اثر به ډیر مثبت وي بلکې دا یو ډیر ښه ګام دی چې مثال هغه که په ذاتي دوره باندې شي او که سرکاري وي دا شی چې کوم دی دا زمنګا دو طرفه تعلقات چې کوم دی په مخ باندې بوزي سر مخ کې هم پر مخ تک پکې شوی دی په هغه بنیاد باندې دا ویلې سم چې افغانستان ایران او چین او هند په خپل تن کې سره بارټر ټریډ هم شروع کی به شاید دوی د بلې بهر دنیا ته حاجت وقف نشي خو دا به له خبره ته چې دا وخت په کله راځي موږ به دا شکل شروع کوو
جی ډاکټر صاحب کوم د پاکستان د فارن پالیسی یا د خارجه چارو د پالیسی نت نظر کوونو تر ډیر حد فوز په دې کې اختیار لري واک لري دا څه خونه ده چې ولسمشر زرداری نه غواړي چې هغه خپکی او دا دوره ذاتی ساتل د سرکاري حیثیت نه دی ورکړي
بالکل دستا سودا خیال سرزا پڑے رہا دا پورے گری کو مرشتے خبر ادا دے چیز منگ خو تا ہم دل تپا دشوے تجربہ دے ہم دے یوسو سیزونا چې کوم هغه زمنګ سیول حکومتونه کراولي هم دی په دغه پیتو کالو کې لدرش په تکال کې هغه سره د یوسو سیزونا لکه مطلب دا دی د کشمیر معاملې شوا دی افغانستان معاملې شوا دی نیوکلیر ټیکنالوژي معاملې شوا دا مسلې به مومنا په دې کې لازبره لاس چې کوم دی لاوچت لاس هغه دی هغه وی دی عسکري لاس وی هغه لاس نه وی د عوامي حکومتونو لاسونه درکې ډېر کم وی لکه دوی دې تپریدي نه اوس حالاتو کې به هم کوشش کوي چې په څه طریقې سره د رښتیا خبره دا د ماتبات د کرزی صاحب سره هم ډېر ښه تعلق یې ځاني او ځانګړنې توګه دا کوشش ته هم کوي چې دا شی چې کوم دی چې کوم سختواله دی چې د هند په باره کې چې هغه هم مات شي خو اخ طرف ته دغه دا قوت هم دی چې د تاور ته اشاره وکړه چې عسکري قوه او د نور خلک ډېر په دغه سیزونو باندې هغه وګو چې په خپل باندې جنګ نور سره اخلي خو چې کا چرتا په هغه حکومتونه راشي عوامي ولسی به دوی په یو ډول په بل توګه غیته ارشان تا ورسره زینا ورته لګره خندونه پکې چی په یو طریقه په بل طریقه.
ډاکټر صاحب موجوده صورتحال چې د ناتو سپلای لارم بند ده په غیبن احتجاج هم کیږي پاکستان کې ولسمشر زرداری هندستان تر روان دل ته ملاقات کی د دې د افغانستان سره سره اړیکی بوي یعنی س اثر بلری افغانستان کې سیمه کې په امن باندې د دوړو مشرانو خبره
ته بالکل 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 دا فکر دی رښتیا خبره ده چې زرداری سیب چې ما ته صبر پورې معلومات دي اول ته بده په درش باندې خبرې کی چیرې لکه مطلب دا دی چې هند هم او پاکستان دوړو لکه مثبت یو بلتا نظر شي افغانستان په ترقی کې هم هغه ترقی کې خو زبل خبره تا وکړه چې 2014 کې به بیا وځي ما خیال ډیر کم دی ما خیال ډیر کم دی چې وټول ته ول لکه زه دا وایم چې داسې حالت افغانستان به پرې نه باسي چې لکه کوم سره غم خلکو چې کوم دلته بدلاوي ولی چې روسي عسكر دی وزي به افغانان په خپل تنه کې سره سم شي تاسو قتل چې کوم قتل یې کوم طریقې سره کوم کوم فیزیز نه افغانستان ته شو کوم کښالونه تاسو موږ لا کس متریږي او تیر شوی دا اوس په داسې حالت کې داسې پکار دی چې لکه ای باندې بیا ما په نس باندې ایو عالمی کانفرنس ته کوم دی انا دی بین الملی چترایلاند بیا راوخت شي د ګوندانو هم او بین الملی چترایلاند هم او هغه د فیصله وکړي چې هغه یو الټرنیټ بیا څه شي کولای شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب.
تشکر.
ډاکټر فضل رحیم مروتو د سیاسي چارو کارپو چې د هندستان او پاکستان په اړیکو باندې خبرې کولې. رازوبل راپور ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پارلیمان مشترکه غونډې ته په خطاب کې ویلي دي چې امریکای لا د حفیظ سعید په سر د انعام کې خودونو ډومبه پکار و چې د پاکستان سره خبره پورته کړې وي ځکه چې پاکستان یو آزاد ملته او دلته عدلیه هم آزاد ده. تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پارلیمان مشترکه غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د حافظ سعید په سر د انعام کې خودونه وړاندې امریکای له پکار وو چې د پاکستان سره یې رابطه کړې وه ځکه چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او دلته عدلیه هم آزاده ده. د ویل
حافظ سعید صاحب کے متعلق اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہو
د حافظ سعید په اړه چې کوم کوټلی ثبوتونه وي نو هغه د منګ تر اکړی شي. زمنګ عدلی آزاد ده او وړاندې چې څه هم کیسونه وو نو هغه هم د مضبوط ثبوتونو نه لرلو په وجه خارج شوی دي. نو پکار ده چې امریکای زمنګ سره خبره کړې و.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې دا وخت د پاکستان پارلیمان کې د امریکای سره د نوو تعلقاتو په اړه سفارښتاتو باندې بحث روان دي. نو باید چې امریکا دا وخت خط اثر وړاندې کړي. وزیر اعظم وویل چې دا خبره د امریکای د نائب وزیر خارجه تامس نائٹ سرا ہم کڑے دا
جب ڈیپٹی فارن سیکرٹری آف سٹیٹ وہاں کے آئے تھے
چنائب وزیر خارجہ راغلے و نما د هغه سره دا خبر راپورته کړي و چې زمنګ د پارلمان قومي سلامتي کمیټي د امریکای سره د نوو تعلقاتو لپاره کړنلار جوړوي او دا وخت موږ ته د ستاسو اړخه خپې پیغامونه راتلل پکار دي. دا سکار نه دی پکار چې لکبلې دوړاندې چې کوم د اعتماد کمې او هغه نور هم زیات شي.
د ذکر وردا چې د رښتوی کې امریکای حفیظ سعید په ترهګر ګرځولو د په سر د $1 کروڑ او د ملګری عبدالرحمن مکی په سر د $600,000 انعام ورکړ اعلان کړي وو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د امریکای لخوا د حفیظ سعید په سر د انعام د اعلان وروسته د پای پاکستان کونسل نن په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو فیصله وکړه. په دغه لړ کې په پنډه اسلام آباد او د ملک په نورو ښارونو کې لاریونونه وستې شو. تفصیل ریاض مسخر لکه.
مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاع پاکستان کونسل د مرکزی کمیټې غړي یوسف شاه اوه
زموږ دفاع پاکستان کونسل جماعتونو کې شامل جماعت جماعت الدعوا امیر حافظ محمد سعید صاحب باندې امریکای اعلان کړی دا غوډ سر انعام مقرر کړی دا موږ نن د هغه په ضد کې مرکز دا فیصله دا چې تاسو په هغه باندې احتجاج وکړي او موږ د دنیا د پیغام ورکول غواړو چې د یو ملک باشنده خلاف داسې اعلانات زموږ د ملک په معاملاتو کې کول کړ مداخلت گنو.
بل طرف تا د دفاعی چارو کارپو او د پاکستانی پوست پخوانی لیفتنن جنرل طلعت مسعود وایي چې باید امریکې لا اول دا معاملہ د پاکستان په وړاندې ایښودل پکارو او دا هم چې پاکستان د حافظ سعید په ډله لشکر طیبه او په خپله د هغه اسلام آباد ته په ننوتو ولې بندیز لګولی دی. طلعت مسعود زیاتوي،
میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو خود بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر واقعی میں جس طریقے سے یہ ممالک کہتے ہیں،
زما دا خیال دے چې حکومت لا پخپل هم دا کوشش پکار دے چې څنګه دا ملکونه وای که حقیقت کې دا خلک په داسې سرګرمو کې ککړ وي نو چې پاکستان پر پخپل کاروایی وکړي. ایواز دا خبره نه ده چې د نورو نه ثبوتونه وغوښته شي. پاکستان کې عدالتونه آزاد دي. که تاسو په یو تنظیم یا یو تن پابندی لګوي نو باید چې د هغه خلاف مقدمه هم اچلیږي. که بری شو خو ټیک ده، او که سزا شو نو هم به هر سره ښکاره شي. خو یوه خبره دا ده چې د دوی نه خلک یریږي چې هسې نه د دې خلاف گواهی ورکړي نو یو مصیبت کې به انخلي.
یاد دیوی چې امریکې د حافظ سعید پاړه د معلوماتو ورکولو د پاره د یو کروڑ ډالرو انعام ایښی دی، خو پاکستان وایي چې تر څو یې د نوموړي په ضد کوټلي ثبوتونه نوي ورکړي تر هغې د ده خلاف کاروایی نشي کولی. دا د هم یادوي چې هندي خارجه وزیر اس ایم کرشنا خپل یو بیان کې ویلي دي چې هغوی د حافظ سعید په ضد پاکستان ته ثبوتونه ورکړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او ځان خبرو چې کراچۍ کې د امنیت څه صورتحال دی په دغه ښار کې د تشدد په پیښو کې د ولسي خلکو تر وژنې تر څنګ پولیس سرتیري هم په نښه کیږي. د زیارت په ورځ په یوه کلنۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې پولیس سرتیري وژل شو. د دې پیښې څو ګنټې وروسته د مشرقي کراچۍ پولیس مشر راوانور باندې ځانمرګي برید شو. په دغه اړه ظفر کریمی تفصیل راکوي.
کراچی کې د پولیسو مشر اختر حسین ګورچانی وایي د زیارت په ورځ پر پولیسو د ترسره شوو دواړو بریدونو څرنګوالی یو له بله مختلف و، او داسې نه معلومیږي چې یوې ډلې دې یاد شوي دواړه بریدونه تنظیم کړي وي. د کراچۍ ملیر هاډ په سیمه کې د زیارت په ورځ د ځانمرګې حملې څخه ژوندی وتلی پولیس مشر راو انور وایي په هغه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان برید کړی دی.
ایجنسی کا نام وہ کوئی کال ٹریس کی تھی جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو مارنے کا پروگرام بنایا تھا.
دیوے استخباراتی اداروں معلوم کڑے وا چہ ہغوی د زین کسانو د وجلو پروگرام جوړ کڑے دے. ہغے کسانو کی یو زمانم ہم وو د چودری اسلم د رینجرز واک د زین افسرانو او د ژغورنې د ادارې د مشر عبدالستار ایدی نمونه هم وو. په ما د حمله وجه دا کې دی شي چې دوی د سوراب ګوټ او نورو سیمو کې د زین خلکو نه قلمګونه اخلي، د بدمعشانو ډلې جوړې کړې دي. زه او زما ملګری د دوی په ضد عملیات کوو او د دوی مخه نیسو ځکه زموږ شتون دوی ته صحیح نه ښکاري. څېړونکي وایي خیبر پختونخوا کې اوم پولیس د ناقانونه ګرځول شوو ډلو لخوا په نښه کیږي، خو په کراچۍ کې بیا یو شمېر ډلې داسې دي چې پولیس یې په ضد لګیا دي عملیات کوي. د انتظامی چارو کارپوه شمیم الرحمن وایي کراچۍ کې موجودې وسلوالې ډلې پولیسو ته خپل زور او ویره ښودل غواړي. لسیزه کې چې کراچۍ کې کوم آپریشن شوی و منګورو په هغه کې برخه اخیستونکي زیاتره پولیس افسران وژل شوي دي، او اوسنۍ حمله هم په هغه افسرانو کېږي کوم چې یاد شوي آپریشن کې مخې ته وو. د دې نه علاوه قلنګ اخیستونکي جبنی او فرقه ییزو نښتو کې ککړې ډلې او پخپله په امنیتي ادارو کې شامل ځینې عناصر د دې ډول حملو لاملونه کېدای شي. د هغه په خبره د کراچۍ د پولیسو مورال ورده مخه کمزوري وو، او دا ډول حملې به د دوی مورال نور هم راښکته کړي. د شمیم الرحمن په وینا په پولیسو د زیارت په ورځ ترسره شوې دواړه حملې کراچۍ کې د تشدد د روانو پیښو سره تړاو لري. کراچۍ کې د دې نه مخکې هم پولیس سرتیرو باندې بریدونه شوي دي. تیر کال د ستمبر په میاشت کې د سی ای ډی پولیسو مشر چودری اسلم په کور د حمله له امله 15 پولیس سرتیری وژل شوي وو. د هغې نه مخکې هم د سی ای ډی په مرکز باندې ځانمرګې حملې پولیس سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نه علاوه کراچۍ کې د شیعه او سنی مسلکونو سره تعلق لرونکي مذهبي مشرانو او وکیلانو باندې وخت په وخت حملې شوې دي. دا چې وسلوالې ډلې کراچۍ کې د پخوا په پرتله ډېرې ځواکمنې شوې دي او چې کله هم وغواړي خپل هدف په نښه کول شي. په دې بابله پولیس مشر راو انور وایي
وہ اپنی موجودگی کا احساس مثال دلاتے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں
ہوئی پہ کراچی کی دخپل شتون دا سرگندولو پا مخا دا سے حملے کبھی ہوئی دا سے حملو پا ترسر کولو منگ تدا خودل غواری چکم پولیس سرتیرے دا ہوئی پا زد عملیات کبھی نو ہوئی با دا دیر ڈول حملو سر مخ کی گی خودوی تا غلط علار خوانا شوی دا دا دے مطلب دا ندے چھ ہوئی زواکمن شوی دی دا پولیسو مرال لڑ دے مخ کی مهم دا ہوئی پا زد عملیات کول او دا عملیات با جاری ساتو د 11 ستمبر د پیخرا وروستو کراچی خار کې 15 ځانمرګي حمله شوې دي چې پکې زیاتره حمله پر پولیسو او نورو امنیتی ادارو ترسره شوې دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د دې مرکه بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
مونږه تر دې کې په دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال له دوی قدر مند اردوونکو په پښتونخوا کې د 13 ماسپخین 15 نیمه بجې دي د ګلیاز نه د وخت مهم خبرونه ور
دا افغانستان د کونړ ولایت د سولې شورا د دفتر مشر مولوی محمد هاشم منیب نن په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د دفاع پاکستان ډلې د هیواد په مختلف ښارونو کې د امریکا لخوا د حافظ سعید د نیولو لپاره د انعام اعلان پر ضد مظاهره کړي. د بلوچستان په کوټه ښار کې یو ځای پیش امام او د جمعیت علما اسلام غړي مولانا قاسم شاه د ناصرګند کسانو په ډزو کې وژل شوی. د قندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې په یو ټانکر کې د اور لګیدلو له وجې و کسان مړه شوي دي. دا قبایلی سیمو د پارلمان غړو له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کې غوښتنه کړي چې فاټا کې روان ترقیاتي کارونو سرته د رسولو لپاره د فنډز زر تر زر ورکړي. په پیښور کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس پیل شوی دی او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیگ ځانګړي استازي کوفی انان ویلي په شام کې د مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنې وړ رپورټونه دي.
مهم خبرونه مورده اوس نظر چو د پاکستان په مطبوعاتو چې د هیواد او سیمې پاړې کم قسمه خبرونو تفسیر خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې ریاض مساخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه راپور را لګل دي.
نن هم د پاکستان مختلف و رسپانو مختلف خبرونه راغستې دي. خوده کې اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو په سرخې کې د ولسمشر د لاهور بیان راغستې دي چې وایي چې شریف کورنۍ ته عزت هغه ورکړې دي او چې کله اوغواړي هغه ترې واپس اخستې شي. بعضې رسپانې دا خبر داسې ورکوي چې شریف کورنۍ په خپله مهاجره ده. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې رسپانه ډان او د اردو ژبې رسپانه آج په سرخې کې د سپریم کورټ وینا راغستې. ډان رسپانه لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د بلوچستان پولیس مشر ته حکم ورکړی دی چې وو بے درک کسان دی هم نن را پیدا کړی. دغه رنگ آج ورسپانه په سرخی کې لیکي چې سپریم کورټ د بلدیاتی انتخاباتو د ځنډ په حق له د ټولو سوبونه رپورت غوښته دی. دغه رنگ کوم په اداریو نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریا د بلوچستان په صورتحال لیکلي او وایي چې د زیارت پورز د بلوچستان په حواله چیف جسټس او وزیر اعظم دوانو خبرې کړې دي. اداري وایي چې چیف جسټس د بلوچستان د امن او امان په اړه رپورت مسترد کړی دی او ویلي دی چې نن ټول خلک دا خبره کوي چې بلوچستان کې حکومتي عملداري ختم ده، خو یوازې استخباراتي ادارې ایم آی آی بی او آی ایس آی دلته کردار لري. اداري وایي چې د دې ترڅنګ وزیر اعظم هم نوډیرو کې په خپل روایتي انداز کې ویلي دي چې یو څو کسان بلوچستان کې ازادي غواړي. د اداري په وینا چې حکومت دا مني چې بعضي خلک ازادي غواړي، باید چې د هغې خلکو سره خبرې اترې وشي او دا د امن د پاره لومبي ګام دی او تر څو چې حکومت په دې ځان نوي پوهه کړي تر هغې د انصاف تمه ابسته. د شاند اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي چې ملک کې ترهګرې ځانوجون کې چاودنو او هدفي وجنو یو وار بیا سر راپورته کړی دی او ترهګر ډېر زلورتیا او منصوبه بندې سره پولیس او نور قانون نافذونکو ادارو خلک پنخ کوي، خو بل طرف ته حکومت په مفاهمتي پالیسي روان دی. اداریه زیاتوي چې څنګه پاکستانی پوز د ترهګرو خلاف په سوات او بازي قبایلی سیمو کې کاروایی کړي او د هغوی جال یې ورانې کړي او د حملو طاقت یې ورله ختم کړو او نن دغې سیمو کې خلک په آرام ژوند کوي، باید چې ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف د غرنګ کاروایی وشي. اداریه اخره کې وایي چې تر اوسه پاکستانی پوز د زرو نه زیاتې اپریشنې کړي او دې کې د دوی د دیارلس زرو نه زیات ځوانان او افسران مړه شوي، خو بیا هم دوی د ملک د سلامتۍ لپاره کار کوي. پکار ده چې دا وخت حکومت یو داسې جنګي کړنلاره اعلان کړي چې ورسره د ملک د ګوټ ګوټ نه وسله او وسلوال ختم شي، ځکه چې که دا کار اوس ونه شو نو کیدی شي چې بیا کله هم ونه شي. او د پېښور نه خبرېدونکي ورځپاڼه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې امریکایي نائب خارجه وزیر تامس نایټس د پاکستان مشروالې سره اهم ملاقاتونه وکړه او پاکستان په امریکې واضح کړه چې ډرون حمله ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي او په خپل خود مختاره به هم سمجوته نه کوي. ورځپاڼه لیکي چې د نومبر حمله وروسته د پاکستان په مشروالې د امریکې سره تعلقاتو په حواله د ولس دباو اوس د بغاوت رخ اختیار کړی دی او که حکمرانانو د ولس د رویې خلاف سکار وکړو نو نتیجه به ډېرې خرابې وي. ورځپاڼه لیکي چې امریکې سره په هر ډګر د مرستې باوجود پاکستان او ملکی ادارې د امریکې د الزاماتو نه بچ نه شوې او امریکا اوس هم پاکستان سره د برابرۍ د تعلقاتو په ځای په پاکستان دباو اچول غواړي. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې امریکې له پکار دي چې په پاکستان خپل خبره منل بند کړي او د پاکستان د مفاداتو خیال وساتي او پاکستانی مشروالې له هم پکار دي چې هغه ګامونه پورته کړي چې ملک ته ترینا ګټه رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال جان نارګروف لیکي لینډا چې یو امریکایي خیریه کارکونکی و هغه په 2010 کال کې په افغانستان کې وتښتول شو او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په وخت ووجل شو. لیکوال وایي چې هغه تیره اونۍ کابل او جلال آباد کې د لینډا ملګرو سره لیده کاته وکړو او هلته یې د افغان کارکونکو سره هم ملاقات وکړ. افغانانو دا هم وویل چې دلته زموږ کار درغلي ختمول دي او موجوده امن ساتل دي. دلته موږ نه یوازې په اداري فساد اخته ټولنې باره کې فکر کوو، بلکې په افغاني تناظر کې دغه خبرې ته ګورو. په داسې حالاتو کې چې اداري فساد ډېر عام دی، لیکوال پوښتنه کوي چې د رشوت اخیستلو نه مخ اړول څومره ګران دي. په داسې حال کې که غربي نړۍ له افغانستان ووځي نو بیا به څه کېږي؟ لیکوال وایي په 2011 کال کې په جنگ بندۍ 1.3 اربع ډالر لګېدلي او د خلکو په مرستو 45.3 اربع ډالره. دغسې دا پیسې د هر افغانی کورنۍ په سر د کال 1000 ډالری جوړیږي. خو که وګورو نو یو استاد چې خپله کورنۍ ساتي هغه ته د یوې اونۍ 1000 ډالری هم ډېر په ګرانه ملاویږي، نو بیا څنګه ویلی شو چې درغلي به ختمه شي؟ په افغانستان کې د غربي هیوادونو ډېرې پیسې لګي، خو هغه هم ډېرې په غلطه طریقه. دا یو بیوروکریټیک نظام دی چې انتظام یې د غربیانو په لاس کې دی. څوک چې د کال 1.5 لاکھ ډالری اخلي د سختو حفاظتي انتظاماتو لاندې ژوند کوي او په دې پیسو ټیکس هم نه ورکوي. په دې حالاتو کې آیا څوک چې د درغلو نه سیوا به بل یو نظام وي؟ بلخوا د بې پولي خبریالانو سازمان رپورټر وداؤټ بارډر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان یو ادارې بولوبي سره د لسو نورو سرکاري ادارو په شمول وزیر اعظم او د اطلاعاتو وزارت نه د خط لارې غوښتنه کړې چې په انټرنیټ د بندیزونو لګولو خپل پلان دی واپس واخلي. د بولوبي خبریالانو سازمان وزیر اعظم ګیلانی، د اطلاعاتو ټکنالوژي وزیر او د قومي څېړنې او پرمختیايي فنډ چې د اطلاعاتو وزارت برخه ده، ته د خط لارې په انټرنیټ د مجوزه بندیز پاڼه اندېښنې ښودلې دي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې تر مخه یو شمېر نړیوالو کمپنیو په انټرنیټ د سنسر نظام لګولو د ټیکې لپاره درخواستونه جمع کړي دي او د یوې اندازې مطابق په دې نظام به 10 میلیونه ډالر خرچه راشي. د بولوبي خبریالانو سازمان په دغه کمپنیو غږ کړی چې پاکستان سره د سنسرشپ په پالیسۍ کې مرسته ونه کړي او په دې لړ کې د حکومت سره د ملګرتیا نه ډډه وکړي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 1 بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم 3 بجو،
کېږدي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
د ملګرو ملتونو خصوصي استازي کوفی انان په شام کې د امنیت پر ځای کولو لپاره دمشق ته خپل ټیم غړي لیږلي دي. په دغه اړه باندې هارون باچا نور تفصیل راکړي.
فرانس پس جانس لکی د کوفی انان یو ویان احمد فازی په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې سوریا ته د لیکدول شوی د ملګرو ملتونو د دغه ټیم مشري به د ناروې یو پوزي جرنیل او د منځني ختیځ د چارو کارپو رابرټ موټ وکړي. د ښاغلي فازی په خبره چې نوموړی به د سوریا له واکمنو مقاماتو سره په لیدنو کې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سارونکو د ځای پر ځای کولو امکانات وڅېړي. اجان زیاتوي د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان د تیرګل په ورځ امنیت شورا ته ویلي وو چې یاد هیواد ته د سولې په پلان د سوریایي حکومت د عملی اقداماتو د جاج لپاره د یو ماموریت د استولو په خبره دی غور وکړي. نوموړی تیر ورځ له جنیوا څخه د سیټلایټ لارې په ملګرو ملتونو کې د سوریا په اړه جوړې وی غونډې ته په وینا کې د دې هیواد د بحران د سیاسي حل په خبره ټینګار وکړ چې ویل مونږ باید زر تر زره د سوریانو په مشرۍ د دوی د جمهوری هیلو د پوره کېدو په مخه د سوریا د مسلې یو اصولیزه او هر اړخیزه سیاسي حل په رامنځته کولو کې مرسته وکړو. دا کار باید د سوریایي حکومت او د سوریا د اپوزیشن د ټولو ډلو ترمنځ د یو پراخ سیاسي ډایلوګ په ترڅ کې ترسره شي. کوفی انان په دې لړ کې د سوریا د اپوزیشن په ډلو هم له تشدد څخه د لاس اخیستو لپاره غږ وکړ او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د یو څارونکي میکانیزم د جوړولو په ارزښت یې ټینګار وکړ. فرانس پس جانس بیا د نوموړي د ویان د احمد فازی په حواله وایي چې سوریا ته د ملګرو ملتونو د سارون کی ماموریت د لیګلو لپاره د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته اړتیا ده. کوفی انان دغه راز د ملګرو ملتونو غونډې ته د سوریا د حکومت د هغه ادا په حق له هم وویل چې وایي له دریو خارونو ادلب، زبادانی او دیرا څخه د خپلو ځواکونو یو څه برخه بهر ته ایستل پیل کړي دي. خو یاد خبر یې جانس د بشري حقوقو د سار د یوې سوریایي ډلې په حواله وایي چې له خاري سیمو د پوځونو د بهر ته ایستلو هیڅ کوم اعلامیې نه تر سترګو کیږي او زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په وروستیو بریدونو کې په ټول ملک کې 18 تنه ووژل شول. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوسین رایز د امنیت شورا د 13 ورځې غونډې ته په وینا کې د سوریا په حکومت غږ وکړ چې په سمدستي او واضح توګه د کوفی انان سره د تشدد د ودرولو په مخه کړې خپلې ژمنې عملي کړي. نوموړی دغه راز د سوریا د حکومت وسلوال مخالفین هم د ملګرو ملتونو د سولې له پلان سره ملګری کېدو ته وهڅول او د دغه عملیاتو د څارنې ضرورت یې په ګوته کړ. امنیت شورا د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو په یو اغیزمن او باوري څارونکي میکانیزم ټینګار کوي سو د ښکېلو ټولو ډلو لخوا د هر رقم وسلوال تشدد له منځه تلل او زموږ د استازي د شپږ نقطیزه وړاندیز اړوند چارې تر څارنې لاندې وساتل شي. خارجه وزیر سرگی لیوروف د کرغیزستان په پلازمینا بشکک کې یو خبری غونډه ته په وینا کې د ولسمشر صد لخوا د ملګرو ملتونو د سولې په پلان د عملی کار د پیلې دوه پخلیو کړ او خبرداري ورکړ چې د لویدیز هیوادونو له لوري نوموړی ته د الټیمیټمونو او غواخونو د لیګلو پترس کې بعد سوریا د سولې پروسه له ناکامۍ سره مخ شي. روسیا چې د سوریا له یو سو پاتې ملګرو هیوادو څخه یو هیواد یادیږي. فرانس پس جانس لیکي خارجه وزیر یې کوفی انان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریا اپوزیشن ډلو ته هم د وسلو د کېښودو لپاره د یوې اخرنۍ نیټې د ورکولو له امله هیله وښوده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري
په پېښور کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس پیل شوی دی. په دا کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان، قبایلی سیمو، بلوچستان او د نړۍ د بیلابیلو برخو نه ادیبان، شاعران او لیکوالان برخه اخلي. په دغه موضوع غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د دې نړیوالې غونډې د پرانیستې د دستوري پر مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې کچري نړیواله ټولنه په علمي ډګر کې د پښتنو پشا ودرېږي او د سیمې عالمان او پوهان د پښتنو سیمې ته د ورپېښو ستونزو په لړ کې د خپل قلم نه کار واخلي، نو هغوی به په سیمه کې د ترګرۍ په ضد د سیمې د بقا جنگ وګټي.
دا نن ورځ داسې چې موږ ټولو خلکو ته، ټولو نړیوالو ټولو ته آواز کړو چې هغوی دې موږ سره په دې کې کومکو کې په علمي سطح جوړي او چې تاسو موږ ته د علم رڼا راکوئ، نو دا یو خبره ده چې موږ د میدان خلک یو، نو دا د سره لوس کوو چې تاسو زمون ذهن د علم نه منور کوئ، موږ به د میدان جنگ تاسو د بیلونه سر ورکړو په میدان.
د عالمی ادبی کنونشن افتتاحی غونډې ته په خپله وینا کې د پښتو عالمی کانفرنس مشر سلیم راز وویل چې د سیمې ټولو سیاسي ګوندونو نه پکار ده چې د ترهګرۍ په ضد په واضح ډول خپل دریځ څرګند کړي او په ګډه د ترهګرۍ مقابله وکړي. هم په دې لړ کې سلیم راز مشال رډیو ته وویل
سیاسي خو ټیټیر انفرادي طور سره به خلکو هغې مذمت هم کړي هغې خلاف خبر به هم کړي خو مجموعي طور سره د پارټۍ په حوالې سره این پی داسې پارټي ده چې هغه دې ته مخې ته راغلې ده. مونږ دا وایو چې دا پښتو یا پښتونولي داسې کمی یوازې د این پی ټیکه نه ده. پکارا چې هر سیاسي پارټي چې په دې وطن کې ده پښتو وایي هغې له پکارې چې د پښتو د حق دپاره مو جنګېږي او د پښتنو د تحفظ او د امن خبره مو کړي ځکه چې دا ټول دلته پښتانه دي.
د پښتو د عالمي ادبي کنوینشن په ابتدایي غونډه کې په پېښور کې د افغانستان د کونسلیټ د کلتوري څانګې مشري پروین ملال هم ګډون وکړو. هغې د دې غونډې د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل
کانفرنس خو ډېر مهم دی. مهم په دې خاطر دی چې د پښتو او د پښتو په نوم باندې موږ دلته سره غونډ شوي یو. زه د پښتو ادبي چمن چل دغه هغه حیاتي رهبري چې ده چې په دغه کې زیار ایستل دي زه د دوی ډېره ممنونه یم. د دغسې یو غونډې جوړول په دغسې حالاتو کې او په دغسې یو وخت کې په دغه شرایطو کې چې هر څوک په هغه پسې منډې وایي ژبه ورته مهمه نه ده هر څوک په یوه مړۍ ډوډۍ پسې منډې وایي دا ډېره مهمه ده. دا چې دوی دا کار کړی دی موږ راغونډ کړي دا د ډېر اهمیت وړ دي او دا چې دوی ته مبارکي دوی دا کار کړی دی دا که څه نتایج ولري کې ونه لري دوی دا کار کړی دي چې دا خلک راغونډ کړي دي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت والي ګلغا شیرزی هم دې غونډې ته خپل پیغام را لېږلی و چې یو بل تن څه په دا ډول وړاندې کړو.
وړاندیز مې دا ده چې پښتانه د ژوند د ادا لپاره فکر پکار دی. تازه یې چې د جنګ سرې رنګ په خپله خاوره ووژنو د ټوپک پر ځای خپل ماشوم ته د قلم او کتاب فرهنګ راوړي.
د یادونې وړ ده چې د پښتو د علمي ادبي کنوینشن د پښتو ادبي چمن تل د سوري لاندې ترسره کیږي چې په پېښور کې به تر دوه ورځو دوام لري. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دغه کانفرنس په مخه باندې زموږ همکار غلام غوث د ځینو لیکوالانو د کانفرنس د ګډونوالو سره خبرې کړې دي. راځه چې دغه هم ور
زمانو مامانو لا کاسای دې ز د کوټي اوسیدونکو هم سیاسي کارکونه دا به ډېر د پښتنو یو د بل سره لیدل را لیدل کنوینشن کول کانفرنسونه کول پر خپل مسایلو نژغېدل پښتانه د 200 کال سره د سټیټ دهشتګردۍ ښکار دی او بیا په خصوصیت سره د 15 کال سره خو ټول وطن ور اخستې دي. نو دا د دغه ډول کانفرنسونه د پښتون کام په ډېره ګټه د افغان ملت په ډېره ګټه تمامېږي.
او زمانو مسپندیار او تخلص مسخیل دی د جندل ضلع دیر سره تعلق لرم. او دا سوال خو ډېر اهم سوال دی او واقعا چې ټول پښتانه د دې سوال د حلولو په باره کې متفکر دي. هغه څه لکه چې تاسو سوال وکړو چې د پښتنو په سیمو کې آرامي راشي هلته امنیت راشي هلته انسانیت راشي هلته ترقي راشي هلته تعلیم باید دوام وکړي. د سیورو لوبول پکار دي چې قوم او حکومت دواړه دې ته متوجه شي دې ته اړ شي چې د دې لوی او عظیم کار دپاره هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې د صلح او امن دروستل لپاره کار وکړي.
زمانو محمد ظفر احمد زید او زه د افغانستان سره تعلق لرم. دا خو واضح خبره ده چې لکه څومره چې دغه غونډې کیږي دوی به سره یو کیږي د یووالي خبره به کیږي او د دوی لکه دهشتګردي به ختمیږي او دلته هڅه هم دا زیاتره لکه بدون د بغیر د شعر شاعرۍ او ادب نه زیاتره کوشش هم ده. دغه اوس دلته چې تاسو ګورئ د افغانستان پاکستان دواړو اړخو ډېر په دوستانه طریقې سره سره راغونډ دي راټول دي. دغه پخپله یو غټ ګام ده د یووالي دغه پخپله یو غټ ګام ده د دهشتګردۍ او د بیلتون ختمولو.
زه شاه نواز یم میخیل یم د ډېر سویل خان پهله خو دغه غټ لوی ده چې دا خلک راغونډ سول دلته کښېن سره دغه ما خیال کې دی موجوده حالاتو کې دغه غونډې چې دي دا بنیادی یو غټه ده دی موږ دې سره یو داسې کلچر پیدا کیږي چې هغه کې دیو بل خبرونه دا خصوصا ادبی محفلونه چي دي دا لمن د اختلافات او توپیر لري کوي.
زمانو محمد اجمل هوډمند دی. زه په افغانستان کابل کې اوسېږم. زه فکر کوم چې کله د قوم او د غصیمه اساسي ستونزو ته پام وړول شي او په دغه سیمه کې په قوم کې زغم او تحمل زیات شي دا 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 بڑی مهمه خبره ای او دا پخپل دی تروریزم او دهشتګردی د مخنیوي کې مهم اثر ولري.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریږدئ.
او اوس یو راپور د کورمې قبایلی سیمې په اړه باندې، چېرته چې خلک دغه ګیله کوي چې د روغتیا اسانتیاوې نه لري. په اسپتال کې ډاکټران کم دي او دوی د خپل علاج دپاره نور سیمو ته په سفر کولو مجبور دي. د سیمینا زموږ همکار په دغه اړه راپور لري.
په کورم ایجنسی کې خلک د صحت سہولتونو نه محروم دي. خلک وایي چې د صدې تحصیل په هیډ کوارټر هسپتال کې ډاکټرانو د نشتوالي په وجه د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. دوی وایي چې هسپتال ته د راتلو پر ډاکټرانو نه خپل علاج کولو لپاره دوی په ورځو ورځو انتظار کوي. یو کس په دې حکله مشال ریډیو ته داسې وویل:
مون تیار دی، زه د میر باغ اوسیدونکی یم او مو هسپتال ته مریضان راوستلي دي. دلته زه درې ورځې کېږي چې ناست یم. یو ډاکټر ته کله بلته یو نیا غني وي او بیا لاړ شم سبا بیا
سرکاری روختون کے ڈاکٹران شمیر نہ کافی گڑ لے دے نو برخو ہسپتال کې زنانه او ډاکټرې د کمی په وجه سر ټکوي.
خو بیمارانو ته نشته دی نو موږ دا غوښتنه کوو چې ښځه ښه هوښیاره ډاکټره راشي.
موږ چې کله ډاکټرانو کموالی په هکله د هسپتال واکمن چارواکي ډاکټر عمر سره خبرې وکړې نو مشال لوډیو ته وویل چې په مختلفو شعبو کې هسپتال ته ډاکټرانو ضرورت دی.
دا ډیماند کوو چې موږ ته د ډاکټرانو کمی پوره شي او موږ سره دلته کې یو میډیکل سپیشلیسټ شته دی، نور ګاینیکالوجیسټ او سرجیکل او چلډرن دا مونږ سره شتانه دي، دوه ډیر ضرورتي مونږ ته.
د دې نور څه مونږ د ډاکټرانو کمی په لړ کې د هسپتال ستونزه حل کولو لپاره د تنظیمي لخوا ګامونه اخستلو په حق لمو چې د کورم ایجنسی مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف خان نه اپوختل نو په جواب کې اویل چې ډیر ضرب د ستونزه حل شي.
هغه راتلن لغړ چې دلته امن نشته، دلته مونږ ډیر مسلې دي، د بهر نه خلک راتلن نه غوړي. بهر حل دا کیس مونږه فټا سیکچر سره هم ټیک اپ کړی دی، مونږه هیلت ډایریکټریټ سره هم کپ کړه دې زموږ چې کم مشران راغلي دي، هغه ته موږ دا مسله خوځولې ده او ان شاء الله چې دا مسله به موږ سره حل شي. دي کې موږ ډیر زیات کورسپوندنس شوی دي، موږ ډیر زیات دا تمه توقع ده چې ان شاء الله دا به په میاشت کې موږ دا مسله حل شي.
د کورمې خلک وایي چې په هسپتال کې ډاکټرانو شمیر د سلورو کالونو زیات وخت کېږي چې ناکافي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې په دې لړکی کوټلي ګامونه پورته کړي.
د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز
د دلدارګړې ولسوالۍ چې د خیالي د سند د پاس هغه پل چې سیلابونو ړنګولې وو اوس بیا جوړیږي، خو حکومت د سند اوبه د هغې ځمکو اړختا اړولې دي. دوی وایي له اوله سیلابونو نه سوه جرب ځمکه په سند لاهو کړې او اوس د دلدارګړې د نوي جوړېدونکي پل د وجې یره ده چې 1500 جرب ځمکه نور هم د سند اوبو د لاندې شي. په دغه اړه راپور د سیمینا زموږ همکار راغی.
د شبقدر د دلدارګړي د سیمه هغه پل چې د خیالي د سند پاسه جوړ شوی وو یو نیم کال وړاندې سیلاونو وړنګاو. دا سات په دغه ځای د دلدارګړي په اړه یو بل پل جوړول شي، خو د دلدارګړي د ولس په وینا حکومت د سند اړخ بدل کړو او ټولي وبې د هغوی د ځمکو اړخ ته واړولې چې لوجې به د هغوی د کلی لک تر لګه 1500 جرب ځمکه د اوبو د لاندې راشي. یو ځای مشر زمیدار جمیل افضل وویل:
مخکې سیلاب خو جدا چې د ایریا تاسو په خپل ګوره چې تقریبا یرجی 900 جرب ځمکه خو څنګه په خواته دي او خو سین شو بس اوس چې دی پل په وجه لکه زمونږ یوازې زمونږ کلی نه داګي مکرم خان ترناب چتی شه نه وکړي دا چدي نو دا ټول د سین په غاړه پراته دي د ټول کلو ته د سیز نه نقصان دي.
کوم محل مو چې د سیمینا د صوبای اسمبلی غړي سکندر شیرپاو سره تماس ونیو وی ویل د پول ډیزاین مکمل غلط جوړ شوی دی.
دی ډیزاین کې ماته فرق ښکاری. یو خو دوی دا کم لائننګ چې کم کړی دی دې سره به دا د دلدار غړي کم کلی شي دی داغي فلډز آی کی به راتلو خطر به وي ځکه چې هغه اوبو هغه کم چې دوی روخ ته کوي لګیږي هغه به ټول په دې کلی باندې راځي.
د پول د جوړونې انجینیر همجد سرمو چې خبرې وکړي نو هغه د خبرو کولو څخه معذرت وکړو او وی ویل چې د پول د جوړونې هغه نور مشران په ځای نشته چې د میډیا سره خبرې وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکه دوسه خبره ده وسی واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
هو ورشه
او سپای کې د لوب پاړه یو راپور د خبر ایجنسی په لندې کوتل ډیګری کالج کې د ټول ایجنسی په کچ پاول زل د ټیبل ټینس لوب ټورنمنت تر سره شو او ځای لوبغاړو په کې ډیر په شوق سره برخه واخیسته. په دې مهال د لندې کوتل پولیټیکل چارواکي هم موجود وو. دا چې دغه لوبه چاو ګټله او په دې کې ګډون کوونکو لوبغاړو څه احساساتو د سیمینا زموږ همکار په دغه راپور لري.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سرکاري ډیګری کالج کې د غونډې ایجنسی په کچه باندې د ټیبل ټینس لوبي ټورنمنت سرته ورسېد. د خیبر سپورټس کلب په وینا په دې ټورنمنت کې د شلو نه زیاتو ځایي او کمی کچ لوبغاړو برخه واخیسته او د دغه ټورنمنت فاینل لوبه په خوانی کمی چمپیون احمد شاه او سجاد ترمنز ولوبېد او احمد شاه په 3-0 سیټونو سره وګټله او د فاینل لوبي جام یې ترلاسه کړو. په ټورنمنت کې برخه اخیستو لوبغاړو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
احمد شاه زمانو
ډیر ښه فیلینګز دي او ډیر خوشاله شوم چې فرست ټایم په لنډی کوتل کې ټورنمنت منعقد شو او ما وګټل او زه فرست چمپیون شوم. دا ډیر خوشاله خبره ده او زه سجاتم ډیر هم ډیر ښه کوالټي پلیئر دی او فاتح طرف ډیر ښه جنګي دي هم ډیر ښه پلیئر و. لږ ټف ټایم یې راکو خو بیا ما
زمانوم عبدالرحمن شنواری دے مونږ نن انشاءالله د دینه ډیره زبردست خوند او مزه خشته. کله چې زما سم شونه والا نو ماته تماشایی ډیر داد را کړی او دغه سه هر پلیئر ته چې کوم دی هغه ته ډیر زبردست داد ور کړی.
زمانوم حضرت بلال دے دو ټورنمنٹ ما ډیر خوند وخت زکه چې زمون کې لګ څنګه غبره هټو دا لګ بونس را کې راغی کنه او نور ډیر زیاته مزه او زکه چې نوې نوې کلاډیان او خلک مخکې مونږ نشونه او زکه دو ټورنمنٹ ډیر زیات خوند وته کنه.
د ټیبل ټینس لوبي د ټورنمنٹ د فاینل لوبي په محل لنډی کوتل نای پولیټیکل تحصیلدار ساز محمد په خپل وینا کې وویل
او د دې د اجک کلاډانو د ډیسپلن او دغه چې ماوري د ډیر زیات متاثر شوم او ان شاء الله دې کې به سمره چې زمونږ په پارټي او سمره زمونږ نه کې دې شي مونږ به دا کوشش کوو چې دا قسم ایونټس مونږ په انکرج کوو په مخ کې بوزو.
د دغه فاینل لوبي په اخر کې د لنډی کوتل نای پولیټیکل تحصیلدار کامیاب لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل.
منځنۍ صفه شپږ سوه یویش
شارټ ویوز 2013
ستړې مشې د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه شپږ سوه یویش
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2013 1450 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
د خبرونه اخیره شیبی دی اوریدونکو او رود غلیاز نه د دې وخت مهم خبرونه
د افغانستان د کونړ ولایت د سولې شورا د دفتر مشر مولوی محمد هاشم منیب نن په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د دفاع پاکستان ډلې د هیواد په مختلف ښارونو کې د امریکا لخوا د حافظ سعید د نیولو لپاره د انعام اعلان پر ضد مظاهرې کړې دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې یو ځای پیش امام او د جمعیت علما اسلام غړی مولانا قاسم شاه د ناسرګند کسانو په ډزو کې وژل شوی. د قندهار ولایت په پنجوای ولسوالۍ کې په یو ټانکر کې د اور لګیدلو له وجې و کسان مړه شوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د پارلمان غړو له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کې غوښتنه کړې ده چې فاټاکې روان ترقیاتي کارونو سرته د رسولو لپاره د فنډس زر تر زره ورکړي. په پیښور کې د پښتو نړیوال ادبي کانفرنس پیل شوی دی او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عرب لیګ ځانګړي استازي کوفی انان ویلي په شام کې د مرګ جوبلې په اړه د اندېښنې وړ رپورټونه دي.
هم دغه سره زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسېدونکو سبا له به 9 بجې د تازه خبرونو تبصرو او خوندورو خپرونو سره راځو. تر هغه به مو په لوی خدای سپارم.